په افغانستان کې د سهار 10 بجې السلام علیکم د دې خبرونه په راپورونو کې راځي چې په لوګر کې 8 تنه مزدور کاران وژل شوي دي. ټاکل شوی د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار افغانستان ته په سفر کې له چارواکو سره په ځینو مسایلو خبرې وکړي. نور مسایل هم تعقیبوو خو په پیل کې خبرونه اوري چې حمیده هارون عثماني اوروي.
ټاکل شوی چې د راتلونکو اونۍ په پیل کې به د پاکستان د صدر اعظم سلاکار له افغان چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته سفر وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن سهار په یوې دښته کې د اغو اتو تنو جسدونه موندلي چې له خپلو کورونو د بهرنیو ځواکونو یوه کمپ ته د مزدورۍ په نیت له او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستاني طالبانو یو قومندان ویل طالبانو ملاله یوسفزۍ د تعلیم لپاره د هغې د فعالیت له کبله نه بلکې د طالبانو پر ضد د هغې د فعالیت له کبله ویشتلې ده. پوره خبرونه واوري. د لوګر امنیتي مسولان وایي چې نن سهار د دې ولایت په خوخي ولسوالۍ کې اته جسدونه موندل دي. د لوګر د امنیت قومندان مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی آزادۍ رادیو ته وویل چې دا کسان مرکز پل عالم پورې اړوند د کلنګار د سیمې اوسیدونکي دي او په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز کې مزدوري کوله. صادق عبدالرحیمزی وویل دا اته کسان نن سهار کله چې د خپل کار د ځای پر لور روان و له موټر نه کوز کړی شوي او بیا د خوښۍ ولسوالۍ په دښته کې وژل شوي دي. لا تر اوسه د دې کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د راتلونکي شنبه په ورځ د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته سفر وکړي. پرون په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې سرتاج عزیز وویل له افغان چارواکو سره په لیدنو کتنو کې به هڅه وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره زمینه برابره کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. سرتاج عزیز وویل تمه لري چې په قطر کې به د طالبانو دفتر بیرته پرانیستل شي. د نوموړي په وینا پاکستان له امریکا او بریتانیا سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره خبرې اترې پیل شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک هم په دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالیتوب د افغانستان او پاکستان دواړو په ګټه وباله او ویل بریتانیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګېدو هڅه کوي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر احمد کرزي ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. خو ولسمشر احمد کرزي ویلي په یوه مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي خو سفر باید مثبت نتایج ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړې شوې ودانۍ په اړه په خپل یو راپور کې ویلي دي چې دا ودانۍ د روغتیایي او ساختماني ستونزو د لرلو سربیره د افغانانو لخوا کارول کیږي. جان سوپکو په خپل دې راپور کې وایي د دې ودانۍ د جوړولو کار چې 4 کاله مخکې پیل شوی اوس هم بشپړ شوی نه دی. د نوموړي په وینا د دې ودانۍ په ودانولو کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. په دې راپور کې د امریکا ځانګړي مفتش ویلي دي امریکایي انجینرانو د هغو قراردادیانو د کار څه نه ده څارنه نه ده کړې چې د دې ودانۍ د جوړونې چارې ورسپارلې وي او پیسې هم ورکړې وي. راپور وایي په دې ودانۍ کې د برېښنا مزي داسې غځول شوي دي چې د کارکوونکو ژوند ته یې خطر پیښوي. یو شمېر نورې چارې هم په سم کیفیت نه دي ترسره شوي. فرعي قراردادیانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي او د هغو کارګرانو شمېر هم زیات ښودل شوی چې په دې ودانۍ کې کار کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو راپور وایي اداره یې نه پوهېږي چې امریکایي انجینرانو ولو هغو قراردادیانو ته چې دا ودانۍ جوړوله مخکې له دې چې په ودانۍ کې شتې ستونزې سمې کړي ټولې پیسې ورکړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړی امریکایي مفتش په دې وروستیو کې د بیارغونې په برخه کې د 2 ودانیو په اړه ورته راپورونو کې ویلي دي چې قراردادیانو سمې نه دي جوړې کړې او پکې د اوسیدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. په کندوز ولایت کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کې 4 تنه ملي پولیس وژل شوي او 1 تن ټپي شوی. د کندوز ولایت د 3 حوزې یوه امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې وایي دغه پیښه د کندوز ولایت په سر آسیاب سیمه کې چې کابو 4 کیلومتره د کندوز ښار نه لرې ده نن سهار شاوخوا 6 بجې شوي. نوموړی وایي دغو برید کوونکو د پولیسو له دې پوستې څخه یو اندازه وسلې هم له ځانه سره وړي دي. تر اوسه د پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. او دا هم 2 بهرنی خبرونه. د پاکستانی طالبانو یو قومندان ویل د سخت دریز ډلې ملاله یوسفزی د تعلیم لپاره د هغې د فعالیت له کبله نه ده ویشتلې، بلکې د طالبانو پر ضد د هغې د فعالیت له امله ویشتلې ده. د طالبانو قومندان عدنان رشید ملالۍ ته په خپل لیک کې لیکلي چې دغه 14 کلنه نجلۍ ځکه د طالبانو لخوا په ډزو ویشتل شوه چې په سوات کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام د ټینګښت د هڅو پر ضد پارونکي لیکنه خپرولې. رشید په خپل څلور مخه لیک کې ویلي پر ملالۍ په ډزو خواشینی دی خو بخښنه نه غواړي. رشید زیاتوي کاشکې کولای شوای ملالۍ ته ووایي چې له طالب ضد تحرکاتو څخه خلاص واخلي او پر ځان د دې برید د مخنیوي سبب شي. دغه طالب قومندان په خپل لیک کې ملالۍ ته چې تر درملنې وروسته په بریتانیا کې اوسیږي وایي چې خپل هیواد ته د ستنه شي، د نجونو یوه اسلامي ښوونځي ته د لاړه شي او په خپل قلم سره د اسلام ته خدمت وکړي. په 13 اکتوبر میاشت کې پر ملالۍ او د هغې پر دوو ټولګیوالو چې په سوات کې له ښوونځي څخه کور ته روان وي د طالبانو حملې د نړیوالو پام ځان ته راواړوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي اسرائیل او فلسطینیان د سولې د خبرو اترو لپاره بیا پیلولو ته نږدې کیږي. د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او عربي استاذ سره له لیدنې وروسته په عمان کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال جان کیری وویل دا هیله من دی چې دواړه خواوې زر په یو میز خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عرب لیګ چارواکو ته د عرب او اسرائیلو ترمنځ د سولې دغه پراخ پلان په اړه تازه معلومات ورکړل چې د سعودي عربستان او د اردن د پاچا عبدالله لخوا پیشنهاد شوي دي. د مصر په اړه جان کیری وویل دا ډېره وختي ده چې د مصر د نوي موقت حکومت په اړه چې د شنبه پورې لوړه وکړه قضاوت وکړي. هغه وایي موږ غواړو چې هر څوک د برخه ولري. موږ د سیاسي نمونو په اړه اندېښنه لرو، د خلکو د ازادۍ په اړه هم اندېښنه لرو. باید هر څوک وکولی شي په سیاسي چارو کې برخه واخلي، ځکه موږ فکر کوو چې د مصر د زړه او روح د بیا فعالېدو لپاره دا مهمه خبره ده. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو ورځو کې به وضعیت تر دې ډېر روښانه شي. نوموړي وویل په مصر کې د کورنۍ جګړې امکان د امریکا لخوا د دې هېواد د وضعیت ارزیابي پیچلې کړې ده. د مصر موقت حکومت د جولای په 3 نیټه د ولسمشر محمد مرسی له واک څخه لری کېدو وروسته رامنځته شوی دی. د جنوبي افریقا چارواکي وایي پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا لا هم په روغتون کې دی او وضعیت یې په ښه کېدو دی. د ولسمشر جاکوب زما لخوا نن په داسې حال کې په دې اړه اعلامیه خپریږي چې منډیلا خپله 95مه کلیزه لمانځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما ورته د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي. او وروسته خبر ده چې په امریکا کې خپرېدونکې د رولینګ سټون مجلې پر پختۍ د باسټن د ډله ییز ځغاستې په چاودنو کې په لاس لرلو د تورن جوهر څارنایوف د عکس خپرولو آنلاین انتقادونه راپورته کړي دي. په لسګونو زرو کسانو په آنلاین ټولنیزو شبکو کې پیغامونه خپاره کړي او د دې مجلې پختی بې مزې او کرکجنه بللې ده. د دې مجلې په راتلونکې ګڼه کې د 19 کلن جوهر څارنایوف په ژوند لیکنه خپره شوې ده. څارنایوف د باسټن په چاودنو کې پر نوموړي لګېدلې ټول تورونه رد کړي دي. هغه عکس چې دې مجلې کارولی دی په خپله څارنایوف آنلاین خپور کړی و. د څارنایوف د عکس تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم خپور کړی و. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په راپورونو کې اوري چې په لوګر کې 8 تنه مزدور کاران وژل شوي. په بل راپور کې د ولسي جرګې د یوې پخوانۍ غړي د ژوند داستان دراورو.
زه د مختلفو تهدیدونو سره مخامخ کولم، مختلفو زخمونو سره، د چاقونه استفاده کوله، بوکسولغات یا په دیوال شتل یا سر د دیوال سره جنګول.
په یو مفصل راپور کې دا مسله تعقیب و چې ځینې افغان ډیپلوماټان ولې له بهرنیو هیوادونو د خپلو کاري دورو تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته نستنېږي.
اوس وزارت خارجه اصلا وزارت خارجه نه دی، یو شرکت سهامي ده. شرکت سهامي د دې معنا چې هغه څوک چې وزارت خارجه ډیپلوماټ بغیر کیږي باید د جهادي لیدرانو زوی وي یا خپلوان وي.
حقیقت څه دی؟ په دې پروګرام کې د ولسمشر کرزی د دفتر له رئیس سره پر ځینو مسایلو خبرې شوي.
مخته هغه مهم دي چې د طالبانو د اعلامیې په باره کې مخته امریکانو ویلي او د دغه دفتر د پرانستل کېدو او په دغه ارتباط مخته رسمي مکتوب لیږل شو. هغه څه چې هلته وشول دا مخالف دی. هو
په بل پروګرام د انصاف په لټه کې هم دغه سی وجدي مسله تعقیب شوي ده. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې اوریدل، په لوګر کې اته تنه مزدور کارن چې د بهرنیو ځواکونو په یوه پوځي اډه کې کار کاوه د وسلوالو کسانو لخوا وژل سوي دي. د نور تفصیل لپاره ورزو کابل ته نسیم شفق د سره په مستقیم تماس کړي. شفق صاحب، نور جزئیات په دې اړه څه دي؟
بله، سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار شاوخوا 8 بجې اته تنه چې په لوګر کې د شنګ پونوم د بهرنیو ځواکونو په مرکز کې کار کوي او دوی لخپل کور څخه د دغه کار د ځای پر لور روانو، دوی د خدر د بازار په سیمه کې چې مرکز پلی عالم پورې اړوند سیمه ده، دلته د وسلوالو کسانو لخوا لومړی ښکته سوي دي، بیا بیول سوي، او بیا د لوګر د امنیت عامر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته چې دوی د خوخی ولسوالۍ په دخته کې وزل سوي دي. دغه کسانو مزدوري کوله او عبدالرحیمزی ویل چې ټول ملکی وګړي دي چې هلته د کار لپاره روانو. په عین حال کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په تماس کې ویل چې دغه کسان د کولنګار د سیمې اوسیدونکي دي، چې کولنګار هم د لوګر مرکز پلیالم پورې اړوند سیمه ده، او دغه خلکو ویل چې دوی د خدر په کلي کې وزل سوي دي. نو تر اوسه پورې جزئیات هم ده دي. په عین حال کې پرون هم په دغه سیمه کې خطه سوی و چې یو شمېر وسلوالو طالبانو غوښتل چې مرکز پلی عالم پورې اړوند سیمه کې پورې امنیتي پوستې حمله وکړي، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا مخکې دوی ته راپور ورغلی او دغه 14 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. تر اوسه د دغو 8 تنو ملکی وګړو د وژل کېدو مسولیت نه طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې منلای دي.
بلې، شفق صاحب، په ورستیو کې د لوګر څخه د ناامنیو راپورونه زیات ورکړي ولکه ځینې کسانې دا کوي چې ازري ولسوالي معاصره ده. په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو علت څه دی؟ چارواکي څه وایي؟
نو چارواکي خو بیلابیل علتونه ښیي. یو خدای چې لوګر له پاکستان سره د پړچنار او توري منګل سره سرحد لري، او وایي چې په اسانه وستوال مخالفین کولای شي د دې ولایت ازري ولسوالۍ ته واوړي او لازر څخه بیا مرکز او نور ولسوالۍ ته راسي او خپل فعالیتونه ترسره کړي. په عین حال کې د لوګر سیمه ییز چارواکي دا هم وایي چې د مس عینک کومکان چې د لوګر ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې وستوال مخالفین، او حتی دوی وایي چې د سیمه ځین استخباراتي کړي کوشش کې چې په دغه کان درایستلو کار له زند او خند سره مخامخ کړي او فشار پرې وارد کړي، دا هم علت بولی. دریم علت چې دوی ډیر ورته غوته نیسي، هغه دا ده چې دوی وایي چې لوګر د کابل دروازه ده، د جنوب لخوا او وسلوال مخالفین کوشش کوي چې د لوګر نه امن کړي او په دې ډول په مرکز پایتخت کابل باندې دوی فشار زیات کړي. دوی دغه درې عمده ټکو غوته نیسي.
ډیر مننه نسیم شفق، چې په لوګر کې د تو مزدور کارونو د وژل کېدو او د امنیو د زیاتېدو په اړه سره خبرې کولې. اوس به جنقه لوکوزی ته غوښ سوچ نړولو رسپانه ته کتنه کوي.
امریکا چاپ باستن هرالد رسپانه پورسته غنه کې له افغانستان څخه د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا د ټولو عسکرو د استولو د انتخاب په اړه یو تحلیلي مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي. په افغانستان کې د لسو زرو په شمیر امریکایي عسکرو حضور یوازې سمبولیک عمل دی. رسپانه لیکي د دغو پوځیانو اصلي دنده د افغان ځواکونو روزنه او مشوره په ګوته شوې، او په عین حال کې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د اوږدې مودې د ژمنې ښکارندوی هم دي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره امریکا تیر کال له افغانستان سره د اوږدې مودې دوه اړخیزې ستراتیژیکي همکاري یو تړون لاسلیک کړ. د رسپانې په باور له افغانستان څخه د ټولو عسکرو ایستل دا تړون له منځه وړي او داسې ښیي چې واشنګټن ګوندې له خپلې ژمنې څخه په شا کیږي. باستن هرالد رسپانه زیاتوي که چیرې افغان حکومت رنګ او یا ګډوډ شي، افغانستان به یو ځل بیا په کورنیو او د ګاونډیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ښکیل شي. رسپانه لیکي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، ایران، هند او روسیه به هم په افغانستان کې د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ وکړي. په داسې یو حالت کې به افغانستان یو ځل بیا په یو ناکامه دولت او د تروریزم په امن ځای بدل شي. دا حالت په 1990 لسیزه کې تجربه شوی و. د ورسپانې په نظر دا ځل به ډیر خطرناکه او نوي لوبغاړي صحنې ته شي او شخړې به د دوو تیرو لسیزو په پرتله ډیرې وحشتناکې وي. هیروشیا ویو خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې خبرې او د سیمې لپاره د امریکا راتلونکې طرحه تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی، او په یوه برخه کې د افغانستان د چارو د یو څېړونکي د نظر لنډیز راخیستی چې وایي د افغانانو لپاره تر ټولو ښه ارامتیا دا ده چې له بهرنیو طاقتونو سره په جګړو کې ښکیل وي. کله چې دوی له بهرنیانو سره په جګړه کې ښکیل نه وي، په خپلو کې جنګیږي. ورسپانه لیکي له دې خبرې څخه داسې نتیجه ترلاسه کیږي چې د افغانستان د خلکو په خاطر د سولې معامله د فرقه یي ډلو مسولیت دی. د همدغه استدلال پر اساس طالبان او نور جنگي ډلې باید د انتقام یا غچ اخیستنې پر ځای داسې وخی چې یو بل ته عفا کوي. باستن هلال ورځپاڼه وړاندې لیکي، پاکستان، ایران، سعودي عربستان، هند او دغه راز د افغانستان شمالي ګاونډیان په دې هیواد کې لمرستې او د مذاکرو لپاره د چاپیریال برابرولو پرته باید بل هیڅ ونډه ونه لري، او دا ځکه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په دغو هیوادونو او د نړۍ په زیاتو برخو کې د شخړو او اختلافاتو د کمیدو سبب کیږي.
د ولسی جرګې یو پخوانی غړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار سوی، له دې جرګې غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ژر تر ژره تصویب کړي. دا میرمنه نورزیا اتمر نومیږي او دا مهال په کابل کې د امن په یو کور کې ژوند کوي. اسدالله لودین ورسره خبرې کړې او ورباندې رپورټ لري.
هر کله چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي خبره کیږي، نو داسې فکر کیږي چې دغه تاوتریخوالی به هرو مرو له داسې میرمنو سره کیږي چې له خپلو حقونو بې خبره وي او یا هم په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. خو دا ځل له یوې داسې میرمنې سره تاوتریخوالی شوی چې پخوا د ښځو د حقونو ملاتړې وه. دا میرمن د ولسي جرګې پخوانی غړی نورزیا اتمار ده چې اوس د امن په کور کې د عدالت په انتظار شپې ورځې تیروي. اغلی اتمر وایي د امن خونې ته وروسته له هغې راغله چې میړه یې له حده زیات تاوتریخوالی ورسره کاوه. دا وایي میړه یې دومره وهله ټکوله چې د مرګ تر حده یې ورسوله.
ډېر تاوتریخوالی، د ډېرو وهلو ټکولو، د ډېرو ځورېدلو وروسته ما دا تصمیم ونیو چې زه بالاخره دې سړي سره ګزاره نشم کولی. تر یو حده مې د یو افغانې په صفت، د یو مسلمانې په صفت تحمل وکړ. وخت چې شراب خوړل ادا په ځان نه پوهېده. زه د مختلفو دونو سره مخامخ کولم، مختلفو زخمونو سره، د چاقونه استفاده کوله، بکسلغات یا په دیوال شتل یا سر د دیوال سره جنگول، پستونی باندې به مکیناسته.
نورزیا اتمر د ملي شورا په تیره دوره کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی و، خو اوس مهال د ژوند کړي دومره پتنګ شوی چې له امن خونې پراته نور ځایونو کې ژوند کول ورته ستونزمن ښکاري. نوموړی وایي شپږ میاشتې پرله پسې د میړه وهل ټکول وزغمل، بالاخره له کوره تیښتې ته اړ شوه او طلاق یې واخیست. نورزیا وایي له خپل خاوند توریالي ملکزي سره یې یوازې شپږ میاشتې ژوند وکړ او دا دی له دو کلونو را په دې خوا د امن په کور کې ژوند تیروي. دا وایي له توریالي سره د خپلو پارلماني کمپاینونو پر مهال آشنا شوه او واده یې ورسره وکړ. نورزیا وایي له کله نه چې له خاوند څخه طلاق اخیستی، نو کورنۍ یې هم هیڅ پوښتنه نه کوي. نوموړی وایي چې د کورنۍ لریواله یې ډېره ځوروي.
شپږ میاشتې دغه خشونت ما تحمل کړ، نو بالاخره مجبور په دې شوم چې زه د دې سړي نه باید جدا شم او د دې سړي نه باید طلاق واخلم. اما خو چې زه کابل ته راغلم، بالاخره حقوقي اداراتو ته لاړم، بالاخره ما خپل مشکل هغوی سره مطرح کړ، هغوی ما سره په دې برخه کې همکاري وکړه، بالاخره ما طلاق واخیستل. متاسفانه زموږ ټولنه کې طلاق جرم ګڼل کیږي. افسوس هم کوم چې کزما تقدیر بد نه وای، نو شاید ما خپل فامیل له لاسه ورکړی نه وای.
نورزی اتمر د جلال آباد ښار په یوې سیمه ییزې راډیو کې کار کاوه، خو په 2015 کال کې په انتخاباتي سیالیو بوخته شوه او د خبریالۍ دنده یې پرېښوده. نورزیا د ولسي جرګې اوسنۍ دورې ته هم کاندید وه، خو وایي چې کمې رایې وګټلې. د نورزی په لاسونو او غاړه کې د چاقو او وهلو ټکولو نښې نښانې له ورایه ښکارېدې. هغه وایي چې د امن په خونه کې د آرامۍ احساس کوي. نورزیا وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون چې دا مهال په ولسي جرګه کې دی باید تصویب شي. نوموړی وایي چې حکومت باید د امن خونې موجودیت هم همداسې وساتي او چاته اجازه ورنکړي چې لمنځه یوسي.
متاسفانه دې ته ډېره پریشانه یم، نه زه بلکې د افغانستان ټولې هغه ښځې چې د خشونت او د تاوتریخوالي سره مخ کېږي او بالاخره نه پوهېږي چې چېرته را مراجعه وکړي، د خپلو حقوقونه چېرته دفاع وکړي او د خپل غږ چېرته پورته کړي. دغه قانون زموږ دپاره یوه ډاډګیرنه وه. که چېرته دغه قانون خدای نخواسته په قتل رسېږي، دا قانون خدای نخواسته په دار وځندېږي، نو زه فکر کوم چې نه یوازې ماته بلکې ټولو هغه ښځو ته چې په افغانستان کې یا په نظام کې دي یا نه دي، یو د خطر زنګ دی.
اتمر له مخابراتو وزارت سره د سلاکارې په توګه همکار کوي او د ورځې په پای کې بیرته د امن خونې ته ځي. نورزیا وایي اوس مهال حاضر هم نه ده چې له بل چا سره واده وکړي. دا یوازې نورزیا نه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوې، بلکې له دې وړاندې د سهرګل، ګلسکي او صابرې په څیر لسګونه نورې میرمنې هم له ورته تاوتریخوالي سره مخ شوي.
د افغانستان د صدراتو د پراختیایي ادارې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د تازه میوې حاصلات او صادرات زیات سوي، خو چارواکي په دې برخه کې د ځینو ستونزو یادونه کوي. تفصیل د نجیبې زمان په رپورټ کې.
د اوړي د موسم او پيوشمیر سیمو کې د میوو دراټولولو د وخت پر رسیدو سره د افغانستان د صادراتو د پراختیا د ادارې چارواکي بهرنی هیوادونو ته د تازه میوو د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي د تیر کال د اوړي په سر کې مو د تازه میوو صادرات شاوخوا 3000 ټنه ته رسیده، خو سږ کال په همدومره موده کې 6000 ټنه تازه میوه صادر شوې ده.
د تیر کال اورښتونو ته په کتو زراعتي تولیداتو ته هیلهمندي ډېره شوې ده. د تیر کال په لومړیو درېو میاشتو کې څه باندې 4000 ټنه وو، خو سږ کال موږ څه باندې 6000 ټنه حاصل اخیستی. افغاني میوې دانې ښه بازار لري، خو د صادراتي ستونزمنو لارو له امله پاکستان د افغانستان د ډېرو تازه میوو بازار ګرځېدلی.
صادرات افغانستان بیشترین بازار مصرفی میوه تازه افغانستان کشور پاکستان است.
د یادې ادارې چارواکي د میوو د حاصلاتو او صادراتو د زیاتوالي لامل د تیر کال اورښتونه او باغلرونکو ته د شو اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. د صادراتو د پراختیا ادارې د معلوماتو پر اساس اوس مهال د افغانستان انار جاپان ته، انګور، مڼې او خټکي هندوستان، عربي متحده امارات او منځنی اسیا ته صادریږي. بلخوا د دې ادارې مسؤلان وایي چې ترانسپورتي ستونزې د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو کموالی او د مالي زیاتوالي د ټول لوی ستونزو څخه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. په همدې حال کې په کابل کې د میوو یو شمېر دوکانداران هم وایي چې په دې شهر کې د تازه میوو بازار ګرم دي.
سږکال خو حاصلات ډېر ښه دي، خربوزه او هندوانه او دشتان ډېر ښه دي. اخوا ته بغلان خو ته دوا پوشي سوي ده، ډېر ښه حاصلات نیولې دي. انګور نه نیولې تر زردالو توتو له هر شي نسونه سنه نرخونه لک تپوت لري، خو مال کې ده نرخونه جیک دی لک من سکل نور کالونه نرخونه جیک شي بده.
فاصلات هم خوب از خرید فروش هم خوب
ده. تیر کال په پرتله حاصلات ښه شوې دي، خرڅلاوی هم ښه شوی، زراعت وده کړې ده. که د کرنې وزارت مرسته او پاملرنه وکړي نور هم ښه کېږي،
تر مشه زیوم کده بهتر مشه.
خو کله وی خو چارواکی وای چې د میوه حاصلات او صادرات ډیر سی وی، بل خو د کابل شهر اوسیدونکو وای چې سش کال میوه قیمته سوي ده. هغه وای چې د افغانستان حکومت د میوه د بای کنټرول ته پاملرنه نه کوي او پلورونکي پر خپل سر بای ټاکي. بلخوا د تازه میوه د صادرونکو د اتحادیه چارواکي هم په دې اړه خوښتي چې بهر ته د افغانستان د تازه میوه صادرات زیات سوي دي. خو د دې اتحادیه رئیس شیرقا صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان څخه باندې 80% تازه میوه پاکستان ته صادریږي.
بسیار خوشبینی داریم فضل
سشکال دیر هیل مندیل رو ده خدای جل جلاله په فضل سره ده میوه او ترکاری و حاصلات دیر شسیوی او به هر تا ده لیجول وارده. فکر کوم چې زموږ صادرات د تیرو کلونو په پرتله ښه سوي دي، خو زموږ بازار د پاکستان د بازارونو په اختیار کې دی. نور هیوادونو ته یې د صادراتو د لوړې بیې له امله نسو استولی. یوازې هندوستان او تاجکستان ته 15% د سبزیجاتو صادرات لرو. په دې برخه کې د سوداګرۍ وزارت د بازار موندنې برخه راسره همکار ده.
وزارت تجارت با ما همکاری دارم.
د شغل صدیقی پاینه د افغانستان زردالو، شفتالو او آلو پاکستان ته صادریږي، خو د میوه صادرونکو وایي چې له حمله افغانستان څخه د میوه د صادراتو اوسنی اندازه د قناعت وړ نه ده. د دوی په باور په افغانستان کې له هم پنړیوال معیارونو د میوه د بسته‌بندۍ لپاره لازم امکانات نشته او له همدې عمله د افغانستان تازه میوه اروپایي او عربي هیوادونو ته نه صادریږي. که څه هم چارواکي وایي چې په تیرو کلونو کې د میوه د بسته‌بندۍ لپاره یو څه امکانات برابر شوي، خو په دې برخه کې هڅې دوام لري.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش په شبرغان کې د دارالمعلمین د جوړې شوې ودانۍ په اړه په خپل راپور کې ویلي چې دغه ودانۍ له ستونزو سره سره کارول کیږي. دا چې څنګه اجمل انبرته وایي.
جان سوب کو په خپل دی ریپورت کې وایي د دې ودانې د جوړولو کار چې څلور کاله مخکې پیل شوی اوس هم بشپړ شوی نه دی. د نوموړي په وینا دا په دې برخه کې د شوو شمنو څخه د سرغړاوي ونمونه ده. په دې ریپورت کې د امریکا ځانګړي مفتش ویلي دا هم څرګنده ده چې امریکایي انجینرانو د هغه قراردادیانو د کار څارنه نه ده کړې چې د دې ودانې د جوړونې چارې ورسپارلې وي او پیسې هم ورکړې وي. راپور وایي په دې ودانۍ کې د برېښنا مزي داسې غځول شوي دي چې د کارونکو ژوند ته خطر پېښوي. یو شمېر نورې چارې هم په سم کیفیت نه دي ترسره شوي. فرعي قراردادیانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي او د هغه کارکوونکو شمېر هم زیات ښودل شوی چې په دې ودانۍ کې کار کوي. لا بل خوا په دې رپورت کې راغلي دي چې د ودانې هنداري له اجازه پرته له ایران څخه خستل شوی. رپورت سیاتوی د شبرغان په دارالمعلمین کې د سخلو د اوبو څخه د چټلو اوبو د راټولېدو کندې ته نږدې جوړه شوی چې روغتیایي ستونزې پیدا کړي. په رپورت کې ویل شوی د افغانانو لخوا د دې ودانۍ کارول پیل شوی دی او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې خبرداري او د خوندیتوب او روغتیا لپاره ستونزې په پام کې نه دي نیول شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو رپورت وایي ادارې نه پوهیږي چې امریکایي انجنیرانو ولې هغه قراردادیانو ته چې دا ودانۍ جوړوله مخکې له دې چې ودانۍ کې شته ستونزې سمې کړي ټولې پیسې ورکړي.
په اصل کې چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته حالت ځینې افغانان اندېښمن کړي. په لویدیځو هیوادونو کې ډېره یو شمېر افغان ډیپلوماتان خپل هیواد ته لستنېدو ډډه کوي. که څه هم افغان حکومت په بهر کې د پاتې سویو افغان ډیپلوماتانو د شمېرې په اړه د لویدیځو رسنیو راپورونه له مبالغې ډک بولي، خو حتی هغه اندازه چې د بهرنیو چارو وزارت اعتراف ورباندې کوي هم د کارپوهانو له نظره ویرونکې ده. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
یو شمېر افغان ډیپلوماتان چې یو ځل بهر ته او په خاص ډول لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي نو بیرته خپل هیواد ته نستنیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لږ شمېر ډیپلوماتان د شخصي او کورنیو معاذیرو له وجې په بهر کې پاتې کیږي، خو اکثر یې بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ارشاد احمدي وایي په دې اړه د راپورونو خپرول د افغانستان د حکومت پر ضد تبلیغات دي. احمدي په جرمنی شپیګل مجله کې د هغو راپورونو په ځواب کې خبرې کولې چې وایي د جون تر پایه له هغو 105 افغان ډیپلوماتانو څخه چې هیواد ته د ستنېدو امر ورته شوی یوازې 5 یې د بهرنیو چارو وزارت ته سر ورښکاره کړی. د شپیګل د راپور له مخې هغو چې لا هم برحاله ډیپلوماتان دي یا د خپل ماموریت د مودې تمدید او یا په کوربه هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د وضاحت لپاره په یو خبر شوی بیان کې ویلي دي چې یوازې د شپږ نوي افغان ډیپلوماتانو د کار دوره پای ته رسیدلې، چې له دې ډلې د 20 کسانو د کار دوره د کار او یا له کار سره د اړوندو اړتیاو په خاطر په موقت ډول تمدید شوې ده. دوی دامنې چې د دې ډلې یوازې 15 تنه بیرته هیواد ته ستنه شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پاتې ډیپلوماتان به هم د خپلو مسؤلیتونو له سپارلو وروسته هیواد ته ستنه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې که څه هم په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د شپیګل مجلې په حواله د تختیدلو ډیپلوماتانو یاد شوې شمیره رد کړه، خو دا یې تایید کړه چې په بهر کې د افغان ډیپلوماتانو پاتې کېدل یو ستونزه ده.
په تیرو درې کلونو کې په مجموع کې 30 شاوخوا ډیپلوماتان افغانستان ته نه دي راستانه شوي متاسفانه. په 1990 کال کې په مجموعي توګه زموږ 21 ډیپلوماتان هیواد ته راستانه نه شول. په 1991 کال کې یوازې 12 ډیپلوماتان بیرته هیواد ته راستانه نه شول، او په 1992 کال کې تر اوسه پورې یوازې 4 ډیپلوماتان هیواد ته نه دي راستانه شوي. او همدارنګه یو شمېر هغه ډیپلوماتان چې هیواد ته نه راستنیږي هغه په دې دلیل ده چې دوی د بهرنی چارو د وزیر نه اجازه اخلي او په بهر کې چیرته چې دوی دنده تر سره کړي هلته خپل لوړ ځکه تر سره کوي.
د ښاغلي موسازی د خبره چې بهر ته د 40 افغان ډیپلوماتانو تېخته تاییدوي عجیب ده، ځکه په دریو کلونو کې د حکومت د برحاله 40 مامورینو تېخته او په بهر کې د هغو پاتې کېدل یا د سیاسي پناه اخیستل څه ساده خبره نه ده او باید ځانګړي عوامل ولري. په پاریس کې په خوانی افغان سفیر عمر سمد له هغې ډلې ډیپلوماتانو دی چې د خپل ماموریت د دورې له بشپړولو وروسته هیواد ته نه دی ستون شوی، پر ځای امریکا ته تللی او اوس د نوې امریکا په تحقیقاتي ټولنه کې د کارپوه په توګه کار کوي. عمر سمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې له افغانستانه په زیاته اندازه د پوهانو یا په اصطلاح د مغزو تېخته روانه ده. دی وایي چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل ډېر ښه او با تجربه ډیپلوماتان للا سوار کړل. اوس پښتنه ده چې د عمر سمد په شان ډیپلوماتان چې په بهر کې د ډیپلوماتانو د پاتې کېدو پر زیانونو پوهیږي هم ولې نستنیږي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مامورین او پخوانی ډیپلوماتان په بهر کې د افغانستان په سفارتونو کې د داسې کسانو ټاکل چې لازم ملي تعهد، سیاسي پوها او وړتیا نه لري هغه عامل بولي چې نتیجه یې په بهر کې د افغان ډیپلوماتانو پاتې کېدل دي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی جګپوړی مامور میر احمد جوینده په دې اړه وایي
افغاني ډیپلوماتان د شایستګۍ په اساس مقرر کېږي نه، دوی ځي او کله چې د حساسې مختلفې دوسیې د دې په ډېر کم دی، ځکه دوی ته مسلکي پوهه نه لري، عالي تحصیلات نه لري، د متوسطې یا د لیسو څخه خارج شوی ده، فارغ شوی ده، او هلته جزي پایلې د افغانستان کې باور نه لري او اطمینان نه لري، نو دې لپاره چې غواړي چې ماته پاتې شي او بېرته راننه شي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د ډیپلوماټانو د غوړه کولو په برخه کې په فساد تورنوي. سعیدی وای په بهر کې افغان ډیپلوماټان د روابطو لمخې په دندو ګمارل کیږي. نو موري وای داسې کسان شته چې په بهر کې د افغانستان د سفارتخانو د سیمایزو مامورینو په توګه د کوربه هیواد پر ځای له کابل د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، ویزه ورته اخیستل کیږي او بهر ته بوول کیږي. په بهر کې د ټاکل شویو افغان ډیپلوماټانو رقم چې سعیدی د جګپورو چارواکو کسان بولي حیرانون کوي دی.
متاسفانه اوس وزارت خارجه اصلا وزارت خارجه نه دی، یو شرکت سهامي ده. شرکت سهامي په دې معنی چې هغه څوک چې په وزارت خارجه ډیپلوماټ مقرر کیږي باید د جهادي لیدرانو زوی وي، خپلوان وي، د کابینه باید خپل د کابینه د غړو خپلوان وي،